السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د صوبې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9000 کسان مړ شوي دي او نن په ایران کې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د نوي مالی کال 2023-2024 صوبایي بجټ وړاندې کړ. دا وخت صوبایي سملی د بجټ په اړه غونډه روانه ده. د بجټ ټول حجم 1,013 روپۍ دی. تیمور سلیم جګړه په خپلو خبرو کې وایي چې دا وارې په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام ورکړی دی. نوموړي وویل 1,118.3 لومړی تاریخي بجټ دی. په دغه کې د بندوبستي ضلعو لپاره 919 روپۍ او د قبایلي ضلعو لپاره 1,099.3 مختص شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا هم ویل، دا ځکه یو تاریخي بجټ دی چې حجم یې د 1,000 روپو نه زیات دی. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي اسمبلی غونډه کې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور احمد بلیدی بجټ وړاندې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9000 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1,003 کسان وهلي، چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 9,700 ته رسیدلی. د جون تر 13 له دې وایرسه په پاکستان کې 22,914 کسان مړ شوي دي، خو تر 9,780 بیرته رغیدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د جون پر 18 ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شوي دي او په دغه هیواد کې د کورونا واکسین ورکولو عمل هم روان دی. د کوټي څخه 15 کیلومتر لری ختیځ لور ته د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیر ورځ د ترهګرۍ ضد ځواک کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لخوا د وسلوالو خلاف عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډي د ویان د لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې سی ټی ډي دغه عملیات یوې اطلاع وروسته کړی دي. د ویان په وینا چې د وسلوالو پر ضد د 200 ساعتونو د عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور د هغه ځای نه په تیښته کې بریالي شوي. غړه کومې وسلوالې ډلې لا هم سندې ویلې. د سی ټی ډي له لورې د ماروار په سیمه کې د عملیات له هغې وروسته شوي چې کله د جون په 14 ماروار ته څیرمه د مارګټ په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په یو لاسي بمی برید کې د سرحدي عسکرو څلور سرتیري وژل شوي وو، کوم چې د خیبر پختونخوا پنجاب اوسیدونکي وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر په خوانی سېنټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو ورستو سخت شبل شو او د کوټې په یو ځای روختون کې درمل نه روانه ده. د هغه د ګوند ملګری وای نو موړې پرون ماخام د کوټې په شاباس ټاون کې په کور کې را پریوته وو چې سر یې له دیوال سره لګیدل او دا مهال د بهوشي په حالت کې په روختون کې تر درملنې لاندې دي. او بل خبردا چې په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رائے اچول پیل شوې دي. خلک نن په داسې محل خپل رائے اچوي چې دغه هیواد ولست امریکایي بندیزونو د حکومت تناسب تنظیم او کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی پر ایرانی ولسمه کړي چې د هیواد دښمنان یې غواړي چې دوی په انتخاباتو کې برخه ونه لري، خو باید ولست خپل ووټ استعمال وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون خای چې خلک د خپل ووټ اچولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي. په ایران کې نږدې 15 میلیونه ريجستر ووټران دي. خامنئی په تهران کې نن د خپل رایه چولو وروسته ویل هر یو ووټ شمارل کیږي، نو راشي خپل ووټ واچوي او خپل ولسمشر منتخب کړي. په پراخ ډول تمه کیږي چې سختري ظالم او د قضایي چارو مشر 15 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. د ابراهیم رئیسی مهم مخالف نوماند عبدالناصر همتی دی چې تر نوماندې دو وړاندې د ایران د مرکزی بانک د مشر په توګه کار کړی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا د نوې مالی کال 2021-22 بجټ نن اسمبلی ته وړاندې شو. معلومات درکو. د اورګزو د ماموزو اوسیدونکي د او جی ډی سی ایل نه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې لپاره د منظور شوي ترقیاتي فنډونو پلټنې وکړي چې چرته لګول شوي.
اوس دلته کې سوال دغه دی او ډېر مهم سوال دی چې زمونږ هغه فنډ چې کوم د ډیولپمنټ فنډ د او جی ډی سی ایل طرف نه میلاو شوی دی هغه چرته لاړو، ځکه چې مونږ علاقې کې نه دی استعمال شوی.
د کورمې د بالشخیلو سیمو سیدونکي چې د فرقی زو نخطو لامل تقریبا 14 کاله مخکې کډه شوي او خپل کورونو ته واپسی غواړي.
مو خالق ډیر دار پدار دي او مو خالق ته د واپسی ویر کې ویلې چې اوسه پوری مو بیا سری نو مو سرویس شهید نو مو ته چک ملاو دے.
په خبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو او د ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه معلومات لرو.
ډیر زیات ماشومان چې کوم دی غته د کورونا په وجه باندې کړه بار شو، دته چې آنلاین تا ماشوم دغه شو ساتلې انګیج، ځکه چې د 3G 4G دا سہولتونه غوښته دي نه، دا غي د وجه نه ماشوم بس چې لاړو کورته بس لاړو ورک شو.
په ایران کې نن صدارتي انتخابات کیږي. و باورې چې په ایران کې ولسمشر څنګه ټاکل کیږي او په دې کې د شورای نگهبان سرول دی. نو رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د نوي مالی کال 2021-22 بجټ وړاندې کېدو لپاره دا وخونډه روانه ده. د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه اسمبلی ته د نوي مالی کال بجټ وړاندې کړ چې حجم یې تر 1000 ارب روپو زیات دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د ټلیفون په لاین دی، ورته ستړي مشوایو. وعلیکم السلام. ډیر مننه خالد خان صاحب، درته وایي چې بجټ خو وړاندې شو او غونډه دا وخت روانه ده، څه مهم معلومات پکې تاسو لرئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ؟
بالکل، دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا روان کال مالی کال لپاره دا بجټ اجلاس لا دوام لري. دا لږه شیبه وړاندې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه خپل د بجټ تقریر ختم کو. هغه به اوس د سپلیمنټري بجټ هغه کم تجهیزات شمار دي هغه وړاندې کوي. څنګه چې تاسو خبرو کا د روان مالی کال 2020 او 2021 کال لپاره دا خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت دغه دریمه بودیجه یا بجټ چې د روان کال لپاره ټول حجم 1,43 ارب روپے دغه خودل شوی دی چې پکې د پرمختګ کارونو لپاره 301 روپے خودل شوی دی. په دغه دغه داو کې چې دغه بجټ د خساره نه دی لکه د تاوان نه دی، څومره چې دی تجاویز باندې کړی دی چې څومره به د دې آمدن وي، لکه 1,43 ارب روپے به د دې مختلف محاصل نه آمدن وي، همدغه مر پیسې به دی په ترقیاتی او غیر ترقیاتی کارونو باندې مصرف کوي. نو دا دی یو متوازن بجټ وته ویل دی، بلکې دی دا هم ویل چې دا د پرمختګ بجټ دی، لکه دی په دوه حصو کې دا کړی چې یو طرف ته د پرمختګ کارونه کیږي او بل با سرویس ډیلیوري کیږي. مهم خبره چې کوم ما نوٹ کی دا بجټ تقریر مریدو، نو هغه خبره خدا دا چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو ډیر په خاموشي سره دا بجټ تقریر وریدو. خاموشی سره بجٹ وری شو اهم اهم نقطے دادی زم ازلا دا پارا یا کم دا قبالی دلی چی دی دا خیبر پختونخوا دا دی دا پارا لکا 100 ارب روپے دا پا مختک کارون دا پارا ایخو دلی شوی دی دا شان 200 او یا ارب روپے دغه د سیټل ډیسټریټ لکه د مخکنه چې کوم ازلاوی د خیبر پښتونخوا هغه
د
خوذل شوی چې زیات تر پنګ پکې د سړکونو په مت کې د لکه اڅو سلواش پر ګروپه پکې د سړکونو د جوړولو لپاره خوذل شوی چې مهم پکې د پیښور او د رسمیر خان ترمنځ موټر وی بیا د شان د دیر او د چکدری موټر وی او د سوات موټر وی چې د پیښور د موټر وی نه د چکدری پورې راشي او د فیس 2 به بیا مخکې زینو د سړک نه دی په هزاره کې سړک نه دی د قبالی ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا کم تورخم د پیښور او تورخم په مینس کې یا د بنو نا غلام خان پورې کم سړک ته او بیا په د ټانګ نا د انګور ډې پورې سړک دغه په خصوصي توګه ویل چې دغه سړکونه پکې شامل دي.
خالد خان
دغه خبره پکې دا ده.
بالکل یو تاسو په کومه چې د صحت او د تعلیم لپاره چې څنګه دوی دا وی کوي نو سپکې څه خاص خبره تاسو لیدله د صحت او تعلیم لپاره دوی څه کوي؟
بالکل عمدہ خبر ما کوله لکه په خیبر پختونخوا کې څه بلکې په پاکستان کې چې زیات کم د محکمې لکه خلک یا کم پیسې خرج کیږي هغه په تعلیم او په صحت باندې هغه وجه دا ده چې په محکمې تعلیم کې نو سرکاري ملازمین ډیر دي دغه تنخواګانې دغه سرویسز ډیلیوري او بیا په صحت لپاره نو د تعلیم لپاره 200 ارب روپے خو درې شوی دي چې زیات تر پکې د غیر ترکیاتی لکه د تنخواګانو د پاره دي. بیا په صحت حواله سره دی انقلابی ګامونو پورته کولو داوی کوي چې درویش تر بروپه صرف لکه د صحت انصاف کارت د پاره خوذل شوی دي او فایننس منیسټر دغه داو کوي چې 3 لکه نورې کورنۍ به دغه صحت انصاف کارت او بیا څنګه چې د مخکمه دغه پالیسی وه چې قبالیز لوکي هر کور ته دغه د انصاف کارت ورکول کیږي او بل خبره پکې دا وکړه چې دا زیګر د پیوانکارې یا لیور ترانسپلانټیشن ترانسپلانټ په چکم ډیر زیات پیسې په لګي هغه هم د دې له پښیت انصاف کارت کې شامل کړی دي. دا د کرونا وایرس په اټلا چې دې کوم ګامونه دی داغه لپاره هم خصوصي پنګا مختص کړی دا خو بیا د خیبر پښتونخوا او په خاص کر په پیښور کې کوم دالوي روختونونه دي نو دې لپاره هم ډیره پنګا دا کړی او دا اعلان هم کوم چې د خیبر پښتونخوا په هر ریجن لکه په هزاره کې په ملکن کې په پېښور ریجن او د جنوبي ضلع لپاره به د پبلک پرایویټ پارتنرشپ په بنیاد ویل ویسپټالونه جوړیږي چې هلته به صرف دغه د صحت انصاف کارت دغه هم وی سہولت او نور سہولتونه به هم ورکړي. د دې په وینا چې دا کم په جنوبي ضلع هزاره یا ملکن کې چې دغه لوی روغتونونه جوړ شي د پېښور پر روغتونونو به دغه کم شي نو دغه د صحت لپاره هم دغه د تعلیم حواله سره دی ویل چې 40 نور د سکول استادان به برتي کوو دغه شان 3 را د سکول لیډر باغه تقریر کو
دا یو بل تفوس کوم د بجټ وړاندې د صوبې اعلی وزیر محمود خان سرکاري ملازمینو ته ډاډ ورکړو چې د دې د تنخواګانو د زیاتولو غم یې خړل شوی دی نو دای لپاره څه زیرشته.
بالکل هغه دا ویلو چې کله د سرکاري ملازمینو د صوبایي سمنه وړاندې مظاهره کوله یا کوم احتجاجي پرلت غول هغه دا هغه لپاره د تسلي لپاره هغه 20% اعلان کړو او هغه دا ویلو چې هغه هم د هغه وخت نه کیږي لکه کم نه روان کال چې دی مالی کال د جون پورې دا هغه کې شامل دي خو کم بجټ تقریر چې مانن وره دا کم شي دغه چې نو دې کې دی ویل چې 80% دی زیاتې کړې دي نو خو پاره کې 10% چې دی هغه سرکاري ملازمینو په تنخواه کې اضافه ده او دغه سي د پنشن چې څومره دغه دي پنشنیان چې دي سرکاري ملازمین ریټایر چې دي هغه په پنشن کې 40% دی هغه ملازمینو د پاره کړې چې هغه ته سپیشل الاونس نه ملایوي دي نو هغه ته به دغه ملایويږي او 20% چې دي نو کم تا چې د هاوس رینټ یا د کور د پاره پیسې نه ملایويږي نو اسی خو دی دا وکړي چې وو د 20% مونږه ریز ورکړی دی
خو
په صحیح مانو کې کوم کټیش دی نو دا 10% ریز دی چې څنګه په کمی سملې کې یا وفاقي حکومت ورکړی نو دا غلطه په خیبر پښتونخوا کې هم دغه راو کوي دا هم ویل چې کم ډیلیویج دی لکه کم چې غیر سرکاري ملازمین دي یا داسې ځینې چې دغه تنخواګانې د میاشتې چې دی هغه به 1000 روپو نه کم نه لکه دا کتل کیږي چې کم ځینو کې کارخانو کې یا په پټو کې یا په نور د خښتو په بټو کې مزدوران ته ډیر کم اجرت ورکړل کیږي نو دا هر کال دی په بجټ کې دا وایي چې کم از کم اجرت په د مزدور وی هغه 1000 روپو نه به کم نه وي ما خبره کوله چې د جمعتونو لپاره کم چې حکومت یې راغلی کړو چې 40 جمعتونو هغه خطیبان یا امامان هغه لپاره باندې میاشتو یو وظیفه مقرره کړې ده نو دې لپاره هم څه د پاسا 2000 روپۍ خو درې شوې دي دا به دې له دې یقین کې وي خو بیا لوی خبره چې نو کومه په اخر کې زه دغه ما چې دا خپل اوریدم کو سره شریک کم دا خیبر پښتونخوا د خزانی وزیر یو ځل بیا وی چې په کار دی د سوبې ته د ان اف سی یا د نیشنل فایننس کمیشن په لاندې چې کوم پیسې ملاويږي هغه د 2019 کم سره شمیرنه یا مردم شماري شوی دا غي مطابق چې ورکړل شي ځکه چې د سوبې باندې زیاته شوی دا د سره قبالي ضلع شامل شوی دی خو دې ته هم په غزور فارموله پیسې ملاوي بیا بل خبره دی دا نت هایډل پروفیت یا د بجلی په مټ کې
خالصه
کیږي ا دې وی چې دا په میاش په بنیاد ورکړی شي او کم بقایات چې دي هغه هم زړه تر زړه دې شي ته ورکړي
سم د ډېر ډېر مننه خالد خان چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د نوې مالی کال 2023 صوبای بجټ وړاندې کړی دی دا د 1.3 روپو بجټ ته چې پاره تاسو معلومات اوریدل
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په داسې حال کې چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د 2023 مالی کال بجټ وړاندې کړی د خزانه وفاقي وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د پروګرام نه د وتلو امکان رد کړی د دې پروګرام لاندې به نړیواله اداره پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور ورکوي خو د دې پروګرام شرطونو کې د اضافي ټیکسونو لګولو خبره شوې ده د پاکستان لپاره د آی ایم ایف پروګرام څه دی او د دې اثرات به په راتلونکي کې په ولسوي زموږ همکار ګولایاز یې معلومات راکوي
د پاکستان خزانه وزیر شوکت ترین وای په داسې حال کې چې د هیواد معیشت بحالېدو په حال کې دی د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پروګرام څخه وتل ناممکن دي نوموړي دا خبره د سېنات خزانه قائمه کمیټې ته د جون په 14مه د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي د وې چې په موجوده حالاتو کې آی ایم ایف رویه دوستانه نه ده او پروګرام یې د نورو وختونو پرتله سخت دی نوموړي د سرګندونی روسو لاغي کړی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د جون پر 14مه د 2023 مالی کال بودیجه وړاندې کړه اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه وکړي چې په دې کې آی ایم ایف په وینا نور زیات ټیکسونه لګول شوی دي د اپوزیشن غړو په خبره د آی ایم ایف څخه قرضو لپاره حکومت پر ولس بوج لا نور زیات کړي د آی ایم ایف پروګرام څه دی پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه تر پروګرام لاندې په 2019 کال کې د شپږ ارب ډالر پور یا قرضې په خستو سلا شوی وو په هغه پروګرام کې د پاکستان معیشت او د زر مبادله ذخایر مستحکم ساتل وو د هغه پروګرام دوه وارې جاج اخستو وروسته پاکستان ته 1.5 کروڑ ډالر ورکړل شوی دی تیر 2000 کال کې د آی ایم ایف ډله د دویم وار جاج مکمل دو بغیر له پاکستانه لاړه د دې وروسته په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې د پروګرام جاج نو وخصل شوه خو په روان کال کې د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پروګرام جاج وخصل شو د دې معنی دا ده چې تر دې وروسته پاکستان ته د قرضې قسط ملاويږي آی ایم ایف پروګرام کې پاکستان ته ویل شوی چې ټیکسونه زیات کړي د ګردشي قرضو لپاره د بجلی قیمتونه هم زیات کړي په اسلام آباد کې د ډان رسمانی د اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی وای آی ایم ایف دریز دلی چې د پاکستان لګښتونه زیات او ګټه کم ده نو د دې لپاره دی اضافي ټیکسونه ولګوي
ریسنټلی پاکستان او دی ایم ایف ډیسکشن وو ایم ایف دا پوینت اف ویو چې تاسو نپرا چې کوم دی نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتھارټي چې او تاسو د بجلی قیمت چې واکه اگر دې لپاره ضروری دي چې دا سرکول ډیټ تاسو 2000 ارب نه زیات شوی دی، تقریبا 2411 ارب پورې ورسېده اپریل 2021. د دې لپاره ضروری دي چې تاسو ټیر فیشنلایزیشن ډیټ مینیجمنت پلان کې او خلګو باندې چې کم ټیکس نت کې نه دی هغه ټیکس نت کې راوړي.
د پیسو نړیوال صندوق شرطونه سدي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکترین د مای په لومړی ونه کې ویلي وو چې ل آی ایم ایف سره یې د شپږ ارب ډالر پور کې د سختو شرایطو کې د نرمۍ په اړه خبرې کړې دي. د دې په خبره آی ایم ایف ورته سخت اهداف په ګوته کړې دي. په اسلام آباد کې اقتصادي چارو خبریال طاهر شیرانی د جون پر 14 مشال لوتویل چې آی ایم ایف پاکستان ته په ټیکسونو کې د زیاتوالي ویلي دي. د طاهر شیرانی په خبره حکومت په سمدستي توګه د ټیکسونو او د بجلی قیمت کې د زیاتوالي خبره رد کړي، خو د پاکستان او آی ایم ایف تګلاره یو ده.
د حکومت پاکستان چې کمپلین دی هغه مطابق مختکیږي لګیا دی، ولې چې 383 ارب روپے اډیشنل ریونیو میجر هم دی واخستله او اکتوبر نه بجلی هم سکتی قیمت سے واقعی لگیا دی، او د دې لپاره حکومت یو پولیټیکل هغه یو مجبوری ده او د دې لپاره هغه فوري تور باندې دی کم آی ایم ایف کم ڈیمانډ دی هغه پوره کول نه غواړي، لیکن آئی ایم ایف پروگرام کی ہم ساتل واڑی حکومت
دا آئی ایم ایف پروگرام اثرات بسبی دا پاکستان وفاقی حکومت دا 2021-22 مالی کال بودجه کی دا خساری تخمینہ 3,340 ارب روپے لگولی دا، او دا دی خساری پورا کول لپاره با نړیوالو مالیاتی ادارو او نورو حکومتونو سخا پورو ناخلی او دا ٹیکسونو پا مت کے با دا رغنڈوی. پا اسلام آباد کی دا مرکزی آسیا دا سیمیزی ہمکارے دا مطالعاتو دا مرکز سیڑنکار او اقتصاد پو ڈاکٹر غلام سمد وائی چې دا تیلو بای با تر 100 روپو پوری لوڑوی او پراتون کې ورځو کې به د دې د وجه ګرانی نور هم زیات شي.
نو دا یو یاره خلکو سره لکه واچ آی ایم ایف راضی نه دی په دې پیکیج باندې، نو دا یو مسله خو بنیادی واچ په بجټ کې یو قسمه کار نه و وضاحت نو شوه، خو په دې باندې چې کوم بنیادی به سوچې ته د پټرولیم ډیولپمنٹ لیوی وای جی لکه دا ورته آی ایم ایف کلیئرلی ویلو چې 30% و تخلو غالبا مختلف تفسیری دي، خو دې ته دا ایکسپیکټیشن دی لکه د آی ایم ایف طرفه چې تاسو به 20-25 روپے پورې د خپل پرایسز سیوا کوي هغه نه وضاحت دا کیږي چې کاز مونگا په مهنګای طرف تا د پټرولو د سایډ نشي کوم رجحان دی جی هغه بډیر ځات چې واقعي، نو د آی ایم ایف پروګرام نه جی وتل ګران دی او چې په پروګرام کې یې نو مهنګای چې کم ده دا بچ بالکل وسره تړلې ده.
د غلام سمت په خبره حکومت یې خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي خبر کړي، خو بل پلوی د ټکس لګولو وړاندې سوم کړي دي. په سېنات کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په سرو زرو لښودو جوړیدونکو شایانو خوختو بوټو مشینری او په نورو خوراکي توکو ټیکسونو لګولو وړاندیزونه رد کړي دي، خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې د زراعت او خورده فروشي هغه سانګې دي چرته چې د ټیکس تناسب کې اضافه کېدای شي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو
سندره جادوګری
په 1:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو
په اورګزو کې د ماموزو د اوسیدونکو یو ځای تنظیم د اویل اینڈ ګاز ډیولپمنټ کمپنی یا او جی ڈی سی ایل نغواړي چې د بر اورګزو د اخیلو ماموزو علی خیلو ملاخیلو لپاره د منظور شوي ترقیاتي فنډ تحقیقات وکړي چې چرته لګول شوي. دوی تور لګوي چې دغه پیسې د دوی د سیمې پر ځای په کلایک سیمه کې لګول شوي، خو دا د دوی د سیمو د هغو کسانو حق و چې د معدنیاتو د موندلو لپاره د ځمکې د کنستو په وخت ورته تاوان رسیدلی او د هغې د ازالې لپاره ورته دغه پیسې منظورې شوې وې. چارواکي د دغو خلکو د تورونو اړوای چې کدا سې شوی نو باید تحقیقات یو شی دوی به کوشش کوي چې پر اتلونکو کې داسې متاثرین د حکومتي مرستو نه به برخې نشي. طارق اورګزی رپورت لري.
په ضلع اورګزو کې د ماموزو خلکو ځای تنظیم ماموزو قومي اتحاد غوښتنه کړې چې اویل اینڈ ګیس ډیولپمنټ کمپنی لیمیټیډ یا د او جی ڈی سی ایل لخوا منظور شوی ترقیاتي فنډ له دوی بل ځای ته د منتقلولو تحقیقات دیوشی. د دوی په خبره 2 کال وړاندې تر 1 کروڑ زیات فنډ د اخیلو ماموزو علی خیلو او ملاخیلو لپاره منظور شوی وو چې دا بیا مبینه د کوزی اورګزو په کلای کې ولګول شو. د اتحادی یو مشر شیرولی خان وا یاد فنډ د هغو خلکو حق کو کمو ته چې د مدنیاتو لټون لپاره د شوی کودای پر وخت توان رسیدلی خو د هغوی پر ضد دا په بل چلګی دلې
حکومت علاقه کې سو نقصان وشي نو د او ڈی سی ایل دغه طریقې کار وی چې هغه بیا ورته سر ډیولپمنټ فند ورکړي. اوس دلته کې سوال دغه دی او ډیر مهم سوال دی چې زمونږ هغه فند چې کوم ډیولپمنٹ فنڈ دی او جی ڈی سی ایل طرف نه ملاو شوی دی هغه چرته لاړو، ځکه چې مونږ علاقه کې نه دی استعمال شوی.
او جی ڈی سی ایل کمپنی د سیمې چې په کم ځای کې سروے وکړي او هغلته د کودای پر وخت د خلکو پټي بوټي فصلونه او ځمکه خراب شي، نو حکومت په بدل کې ترقیاتی فنڈ ورکولو په صورت کې د هغو متاثرینو مدد کوي. خو د اتحادیې یو بل مشر بلال دین اورکزی وای له دوی سره داسې نه دي شوي. بلال دین اورکزی زیاتوي پر ځای د دې چې جنگ ځپلي علاقو ته توجه ورکړل شي، خو چې کم ترقیاتی فنډ ورته منظور شوی هغه هم ترې بل ځای ته منتقل کړی شو.
اپر ډیر تباہ برباد دی، اپر ته د زرو روپو فنډ هم ضرورت دی، ځکه چې هلته ډیر یو زیات نقصان شوی دی. نو دا شاته چې مونږ اپر سره بیا زیاتې کیږي، نو په دې مونږ سخت خپه یو.
بلخوا موږ په دغه اړه د او جی ڈی سی ایل کمپنۍ دریز معلومولو لپاره په کوهاټ کې موجود د ریجنل دفتر په نمبرو بار بار ټلیفونونه وکړل، خو رابطه ورسره برابر نشولا. موږ له اورکزو منتخب د کامی سیمې غړی لاجواد حسن سره هم د خبرو هڅې وکړې، خو ټلیفون اوچت نکړو. وروسته له دې په صوبایي سیمه کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال مشال رډیو ته وویل په کومه علاقه کې چې د کودای پر وخت تاوان رسیدلی، نو په راتلونکي کې به د کوشش کوي چې ترقیاتی فنډ ورته د راوړلو په صورت کې د هغو خلکو ازاله وکړي، خو که مخکې په دغه مد کې کم فنډ راغلی او هغه بل ځای ته چا منتقل کړی، نو په کار ده چې تحقیقات ونو شي.
بالکل جائز کمپلین دی، دا به مونږ په هغه کې سیٹنگ کوو. اوس ما په دې کې فیصله نه کړې دا چا څنګه سیٹنگ فنڈ دی خواخوا کړې دی، تحقیقات
پکار دے. بالکل وشی د ماموزه قومی اتحاد غړو سمو دا وړاندې دے احتجاجی مظاهره کړي و چې پکې له حکومت د او جی ڈی سی ایل تر یو کروڑ زیات هغه فنڈ واپس یاد متاثره علاقو ته د منتقلولو غوښتنه شوی و. د یاد تنظیم غړي دړکه ورکوي چې که غوښتنه ونه منل شو نو یو ځل بیا به احتجاج پیلوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبر انتظامی چارواکی وای د کورونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې د تیرې میاشتې لاتمې نیټې راهیسې چې په تورخم دروازه د پاکستانی او افغان وګړو لپاره کوم سفری بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر لګول شوی هغه به تر بل اعلان پورې دوام لري. د تورخم په دروازه افغانان پېښور خواته او پاکستانیان د جلال آباد خواته نه پرېښودل کیږي. بل پلو عام خلک او سوداګر وای په پاکستان کې د کورونا درېم چپه مخ په تیرېدو ده او نوې پېښې کمې شوې، نو حکومت ته پکار ده چې په تور هم دروازه کې هم نرمی راولي. د موضوع تفصیل د فرهاد چینواری په ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مئی پنځمې نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي، دا به تر ناڅرګندې نیټې پورې دوام لري. ان سی او سی وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي اوړېدای، او یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته به د طبي معاینه نه پس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روغتونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پس اجازه ورکوي چې پاکستان ته راداخل شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډي کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي، او په پاکستان کې سار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ ښودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره ده د ان سی او سی طرفه هوسم او ما غاړه ده چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي نو اغل دویم پرټیس بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس ویل پی سی آر ټیسټ کوي آر ټی پی سی آر، نو که هغه نیگیټیو شو بیا به کورته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو کسان دی هغه تعداد چې 36 دی.
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي، په کار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسب ده، او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیسو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. په پاکستان کې د کورونا پیخي را کمی شوې دي. زه هله کومه د دوه طرف حکومت نه چې دا فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نمخ کې به یو اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لزره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس په کې ډیر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک دې استعمالوي، یو بل سره دې فاصله ساتي او واکسین دې ولګوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له فرخندا سدنورو. خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د نوي مالي کال 2022 صوبایي بجټ وړاندې کړ. دا وخت صوبایي سملې د بجټ په اړه غونډه روانه ده. د بجټ ټول حجم 1,013 کروڑ روپۍ دی. تیمور سلیم جګړه په خپل خبرو کې وایي چې دا واري په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام کړی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1,013 کسان مغلی، چې دا ډبل په دې هواد کې د کورونا وایرس مهلو کسانو ټول شمیر 900,000 او سبان د 600,000 ته رسیدلی. د جون تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 20,914 کسان مړ شوي دي. د کوټې څخه 15 کیلومتره لرې ختیځ لور ته د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیره ورځ د ترګرۍ ضد ځواک کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لخوا د وسلوالو خلاف عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډي د بیان له لوري په جاري شوي او بیان کې ویل شوي دي سی ٹی ڈی دغه عملیات د وی اطلاع ورستو تر سره کړی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر په خاني سېنیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو ورستو سخت ژوبل شوی او د کوټي په یو ځای روختون کې درمل نه روانه ده. دغه د ګوند ملګری وای نو موړی پرون ماخام د کوټي په شاباستاون کې په کور کې را پریوته و چې سری له دیوال سره لګیدل او دا مهال د بهوشي په حالت کې دي. او په ایران کې نن د نیو ولسمشر د ټاکرو لپاره رای اچول پیل شوه. خلک نن په داسې مهال خپل اچوی چې دغه هیواد ولست امریکایي بندیزونو د حکومت ناسم تنظیم او کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. ایرانیان د جون په 13 د نوي ولسمشر انتخاب لپاره رایه چوي. 18 سغدریزه مولا ابراهیم رئیسی د انتخاباتو تر ټولو پیاوړي نوماند بلل کیږي. اوسنی ولسمشر حسن روحانی د پرله پسې دریم ځل لپاره د چوکۍ ته د ودرېدو حق نه لري. رئیسی پخوانی قاضی دی چې په 1983 کال کې د هغو مقدمو له مشرانو یو و چې په چټکۍ یې زرګونو سیاسي بندیانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې. د بشري حقونو د دفاع سازمانونه تور پورې کوي چې رئیسی د بشریت ضد جرمونه کړي دي. تر نوموړي وروسته عبدالناصر همتی د انتخاباتو دویم مهم امیدوار بلل کیږي چې یوازینی منځلاري یا معتدل سیاستوال بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران شورای نگهبان ورلمخه د مهمو معتدلو سیاستوالانو نوماندي رد کړي. په ایران کې ولسمشر څنګه ټاکل کیږي او شورای نگهبان په څه ډول نوماندان ارزوي او ورته په انتخاباتو کې د ودرېدو یا نه ودرېدو اجازه ورکوي؟ په امیر ساحل له پوښتنو جواب لري.
په ایران کې ولسمشر د 4 کلونو مودې لپاره منتخبیږي او اساسي قانون سره سم یو کس چې یو ځل ولسمشر شي نو بیا یوازې د یو بل ځل لپاره نوماندې دی شي. د مثال په توګه وسنۍ ولسمشر حسن روحانی په 2013 زیږیز او بیا په 2018 زیږیز کال کې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نوموړی وس د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ ته نشي نوماندې دی، خو کولای شي چې بیا په 2025 کال کې ځان دې څوکۍ ته نوماند کړي. د بی بی سی په وینا د ایران له 80 میلیونه خلکو څخه 95 میلیونه د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق لري. د ایران له آئین سره سم د هغه هیواد هر 18 کلن وګړی کولی شي چې په انتخاباتو کې رایه وکاروي او مستقیمن ولسمشر منتخب کړي. خو د مشال راډیو د ایرانۍ فردا راډیو مشر مدیر نیوشا بوقراتی وایي ظاهرا ولسمشر د خلکو په رایو انتخابیږي، خو اصلا د هغه هیواد شورای نگهبان نوماندان غوره کوي او بیا ستر مذهبي مشر پریکړه منزوروي. په ایران کې په 1990 زیږیز کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ستر مذهبي مشر دفتر، انقلاب ساتونکو ځواک او د شورای نگهبان په ګډون یو شمیر نور ادارې جوړ شوې چې د هیواد د ټولو چارو په چلولو کې اساسي رول لري. د بوکراتي په خبره په حقیقت کې د ایران مذهبي مشر د ولسمشر په انتخاب کې غیر مستقیم او مستقیم رول لري.
Presidential election in Iran is not an entirely democratic process.
دی وای د ایران ولسمشریزو انتخاباتو بهیر په مکمله توګه جمهوری یا دیموکراتیک نه دی. ل قانون سره سم خلک باید په مستقیمه توګه ولسمشر منتخب کړي، خو په عمل کې دا سن نه د ځکه چې هر کس نشي کولای چې انتخاباتو ته نوماند شي. په ایران کې د شورای نگهبان په نوم ادارا 12 غړي لري چې د ولسمشری د نوماندانو ارزونه کوي او بیا یې د انتخاباتو لپاره وړ بولی او یا یې هم نااهله کوي. د شورای نگهبان نیمایي غړي قانون پوهان او نیمایي اهل تشیع دینی عالمان وي چې د بوکراتي په خبره د ایران مذهبي مشر یې مستقیمن یا غیر مستقیمن ټاکي.
are appointed directly by supreme leader.
دای وای ستر مذهبي مشر د شورای نگهبان شپږ اهل تشیع او عالمان مستقیما غوړه کوي او پردندې ګماري. د عدلیه مشر پاتې شپږ قانون پوهان ټاکیو د ایران ستر مذهبي مشر په مستقیمه توګه د عدلیه مشر ټاکی. نو په دې توګه د ستر مذهبي مشر ټاکلي خلک دا فیصله کوي چې څوک انتخاباتو ته نوماندې شي او څوک نشي نوماندې.
run for the president and who cannot.
د فردا رادیو مشر ایډیټر بوکراتی وای شورای نگهبان د 2020 زیږیز کال انتخاباتو لپاره یو شمیر متدل امیدواران رد کړل. بی بی سی وای د وسنی ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جانگیری چې منځلارې سیاستوال دی او د ایرانی پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی هغه نومیالی کسان ول چې شورای نگهبان انتخاباتو ته لدریدو منې کړل. له هغه پرته د جون پر ولسمه درې نور سیاستوالان چې شورای نگهبان غوړه کړی ول خپل نوماندی تیر شول. نیوشا بوکراتی وای له ایرانی قانون سره سم شورای نگهبان به لسپیناوی یا وضاحت ورکول نوماندان غوړه کولای یا ردولای شي. د ایران اساسي قانون د ولسمشری انتخاباتو نوماندی لپاره شرطونه بیانوي او د هغه هیواد پارلمان آئین تعبیروي. د بوکراتی په خبره اساسي قانون د نوماندانو لپاره ځنې مهم شرطونه یې خېدي.
Nobody can run if they are not men.
دای وای د ایران ولسمشری څوکۍ ته یوازې سړی نوماندې دی چې یو خځه یا د بل جنس کسان د دې څوکۍ وړ نه دي. هر هغه کس چې د اهل تشیع د جعفری فقه لاروي نه وي او دولس امامان نه مني نشي کولای چې د ولسمشری څوکۍ ته نوماند شي. په دې معنی سنیان او د نورو مذهبي لګکیو کسان انتخابات ته نشي درېدای. همدارز هر کس چې انتخابات ته نوماندیږي باید پر اسلامي انقلاب او د ستر مذهبي مشر پر مطلق ځواک او اختیار باور ولري.
of the supreme leader.
بوکراتی زیاتوی خو له دې شرطونو پرته داسې هم شوی چې شورای نگهبان ځنې نوماندان په دې رد کړي چې له هغه کسانو سره تعلق لاره یا د هغه کسانو په لوي کوله چې د ستر مذهبي مشر له تګلارو سره اختلاف لاره. په ایران کې د ولسمشر انتخابات پر داسې محل کېږي چې هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د امریکا تر بندیزونو لاندې دی او د اقتصاد خرابوالي لوجې په ولس کې غوسه زیاته شوی.
دا مشال ریډیو دا
د کورمه د بالشخېلو سیمو سیدونکو د فرقه ایزو نخټو لامل تقریبا 14 کال مخکې کډه شوی او وای تر اوسه د کډوالې ژوند تیروي. د دغه سیمو کډه شوی متاثرین خپل سیمو ته زر واپسې غواړي، خو چارواکي وای تر څو چلته د زمکو په سر لانجې نوي هواري شوی تر هغه دغه خلک خپل کور کډی ته نشي واپس کولی. د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی رپورټ اورو.
د 2008 کال په 28 دسمبر د یاد سیمې متاثرین تر هغه وروسته لخپلې علاقې راوتلي کله چې فرقایي ځنه خطو پر وخت تر 1500 پورې کورونه ورته وسوځول شول. ل سیمې بیکوره یو متاثر تن نذیر خان وای غواړي چې خپل کورونه بیا آباد کړي خو حکومت یې نو واپس کوي.
نو مربدی د وشي چې مو خالک ډیر دار پدار دي او مو خالکو ته د واپسې ویر کې ویلې چې اوسه پوری مو بیا سری نو مو سرویس شهید نو مو ته څه چیک ملو ده.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شې سونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگونو پور وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو ذمہواری پر حکومت اچول شوی. کڅو هم د زینو نور سیمو متاثرین حکومت خپل قانون تاسو نه کړي خود بالش خېلو پر متاثرینو د مقامیش یم شران لخوا اعتراضونه تر کې دوه پس د هغوی واپسی تر اوسه ځندیدلې. د بالشخیلو عمران علی وای څوک چې د جنگونو پر وخت لسیمی وتلې هغه په مرغې چې نامې روکاڅه غلجو ملا کېلې سام او لدا خوله کې په شاملتیزم کو ناجایزه قبضه اچولې په کار ده چې حکومت اول هغه قبضه ختم کړي او بیا ورته متاثرین راولی. زای مشر زیاتوی په مری معاہدہ کې د زمکو شخړو د حل خبره هم شوی خو حکومت تر اوسه په هغه کې لا ناکام سره مخ مخته.
ویني چې دا تاسو زور جبرن قبضه شوی دی، نو مو یی په کوه خدای دې کومه جبرن قبضه چوکړی دی هغه د خاتم شي او خلکو ته مکمل علی اخلاص شي.
په یاد متنازع علاقو کې دا وخت زدران پړچم کني او پردي قومونه آباد دي چې هغه بار بار پر زمکو د قبضو الزام رد کړي او دا دریز لري چې هغه ته په خپل ملکیت دی کورونه جوړ کړي. موږ چې کله په دغه غاړه د صوبایي سیملې غړی لا محمد ریاض بنگش سره خبرې وکړې نو هغه وویل د یاد ځمکو شخړو حل په پرمنه طریقه راوستو ته دوی چمتو دي او زیاتوي تر ډېره حد ورته کامیابی هم په لاس ورغلی. محمد ریاض بنگش دا هم وویل کله چې د ځمکو هغه شخړه د حل لار ومومي نو د نښتو پر وخت بے کوره شوي خلک به هم خپل کورونو ته ورستانه کړي.
هدي جړ دا دی نه مو والا علاقې باندې تو قابض شوی بلشیلو کې د سې علاقاش تو څنګه مطلب مونږ د خرڅ کړی تاسو قبضه کړی نه کوم مختلف قسم خبرې دي اغ بندې مونږ نوست یو کوشش کوو چې هغه والیار راو بسو.
په کورما کې د اپریل له 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې بګې د 250 علاقو بنیادی ډانچا تر تبا کې دورستا له هغه شاوخوا 2000 کورانه وتلې ول خو چې کله د اکتوبر په 2013 کې د مری امن معاهده عملی شو نو بیرته راستنه کېدلې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړچینار، بلیامین، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په امر له پرون نه یوارې بیا سکولونه پرانستل شول. حکومت دغه سکولونه شپږ ورځې مخکې د سختې ګرمۍ له وجې بند کړي وو. د سکولونو د حاضرې وخت د سهار له 9 بجو نه تر سهار 10 بجو پورې ټاکل شوی. په دغه دریو ساعتو کې به ماشومانو ته یوازې ضروري مضمونونه ښودل کېږي. بلخوا د ځینو سرکاري سکولونو استادان وایي په لومړۍ ورځ ډېرو ماشومانو ته د سکولونو د بیا پرانستو په اړه معلومات نه وو او حاضرې یې کمه وه. نور تفصیل له فرهنده اسد نه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په امر د جون د 12 نه له 15 جمعات څخه تر 14 پورې ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د جون پر 14 په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې کوم پرایمري او میډل سکولونه د سختې ګرمۍ له وجې د جون پر 14 بند کړل شوي وو، د جون پر 12 به بیا پرانستل کیږي. د نوي امر له مخې په سکولونو کې د حاضرې وخت سهار 9 بجې او د رخصتۍ وخت 10 بجې ټاکل شوی دی. خو د مومندو د پنډیالۍ د جینکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز وایي دا د حکومت یو ناسمه فیصله ده.
مختلف پسان میں نو رہو
دین اوران دی دروان کال پا مارچ میاش کے ہم دا کرونا وائرس دا درے میں سپے لوجی سکولونا اور نور تعلیمی ادارے بن کل شوی بے. پا خیبر پختونخوا کی دا جون پا میاش کے سخت گرمی بے پا زین و سیمو کے درجہ حرارت لسل ویخت ڈگری نا اختے دے. دا مردان دیو پرائمری سکول استادا شائستہ افضل دا جون پر والا سما مشال ریڈیو دول دا خبر اسم دا چی دا تیر کال گوندے سک کال ہم دا ماشومانو ډیر وخت ضایع شو خو د نوموړي په خبره نن سبا ګرمي هم زیاته ده.
ماشومان سوچ کې نو بیا خو یاره زما په خیال چې لکه خیر خو مو شو چې سکول اوپن شو کنه او بل د ګرمۍ د وجې نه بیا ماشومان دغه سفر کیږي. د ګرمۍ د وجې نه بیماریان راځي، ماشومان کمزوري کیږي او لکه مطلب نور ډیفیکټس پکې کاس کیږي. ته او خنم دې خو خیر لکه ماشومان ډیر دغه شی دي سفر شي دي کووډ د وجې نه نو کیو جنم دې چې ګرمۍ هم ډیره زیات دي او ماشومان دي ټول.
بل خو د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیه مشر مجاهد خان د جون پر 12 مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو تو بیا پرانستلو په لومړی ورځ ډېر زده کوونکي نه وو ورغلی د جون میاشتې په لومړۍ ورځو کې چې کله د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې ګرمي زیاته شوه او په ځینو سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د ګرمۍ له وجې د بې هوشه کېدو یا د ګرمۍ د بهلو راپورونه ورکړل شول، نو ځینو خلکو له حکومت د سکولونو د بندولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د حکومتي کمیټې غړي فهیم احمد د جون پر ولسمه مشال راډیو ته وویل د سکولونو وخت یې ځکه کم ساتلې چې غواړي ماشومان ضروري زده کړې وکړي او وخت یې هم ضایع نشي. فهیم احمد دا هم وایي حکومت یې پلان لري چې سږ کال د جولای د لومړۍ نه تر جولای یو دیرشمې پورې د ګرمۍ رخصتیانې ورکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د تعلیم ټولو ضلعي افسرانو ته امر کړی چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د اقدامات وکړي او له نهمه تر دولسم جمعات پورې زده کوونکو ته یوازې هغه مضمونونه ور وښایي چې پکې به له دوی امتحانونه اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات بابوزای تحصیل مرستیال کمشنر وای د عدالت په حکم یې لسکونه هغه کرش مشینونو کارخانه تړلی چې د سوات لسین د شګې او کانی وباسي. نوموړي پرون مشال ریډیو 12 د پلانټونو ځکه تړلی چې په غیر قانوني ډول یې فعالیت کولو. بلخوا د کرش پلانټونو مالکان وای د حکومت د بندیزونو له وجې په زرګونو خلک بې روزګاره شوي. د ماحولیاتو لپاره کارکوونکي کسان د حکومت د بندې ستاینه کوي او وای دا د ماحولیاتو لپاره ګټور تمامېږي. له سوات نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیل بابوزای مرستیال کمشنر ایس ای شوزب عباس مشال ریډیو ته ویلي چې د های کورټ په امر دوی د سوات سیند په غاړه تر دیرشو نه زیات کرش پلانټونه بند کړي چې د سیند لپاره ناقانونه کاڼي او شګې راوستې. د ایس ای په وینا کوم چې ناقانونه اوس هم خلاص دي په ضد به سخته کارروایي کولای شي.
امنه تمام پورے سوات کې اندر تمام کرش پلانټ او تمام ماربل فیکٹریز کو سیل کیا تھا.
موږ په ټول سواد کې ټول کرش پلانټونه او د ماربلو پټنې بند کړي. اوس کپه کې بیا هم څوک پټ پټا یا د شپې کار کوي موږ پرې خبر نه یو. بیا چې موږ ته خبر ملاو شي موږ به د هغوی په ضد هم کارروي کوو او سرکار په کار کې مداخلت او د په یو سل څلور څلوېښت تر سلو لاندې به مقدمه درج کوو. موږ چاته هم دغه کار اجازت نه دی ورکړی. د سوات رحمت علي چې د ملکن ډیویژن کرش پلانټس ایسوسیشن مشر دی وایي چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې دریس او نزیات او پسواد کې 55 د کرش پلانټونه دي چې پکې نیخ په نیغه تر 8000 نزیات خلکو ته روزګار ترلاسه دي. دی وایي چې د 1300 کالو راسه د حکومت په اجازه ته کار کولو
15 کال شپاړ کال شل کال د کرش پلانټونو شول دا خلکو په خپلو جیدادونو لګولې دي یا چا په کرایانو باندې اغستې دي. بیا دې مونږ ته وایي چې د انډستری لایسنس نو زمنګ د ټول یونین د کسانو سره انډستری لایسنس انوائرمنٹ لیسنس لیبر ڈپارٹمنٹ لیسنس ٹی ایم ایل لیسنس اریگیشن دا ٹول زمنگ سر موجود دی اس چونکہ رینیو کئی نہ نئے خبر چھ حکومت سب پروگرام دے.
د سوات سیند په غاړه کرش پلانټونه چې زیاتره د سیند نه کاڼي او بجري راوباسي بیا یې د ودانو لپاره کارکوونکي ټیکهدارانو باندې خرڅوي. په دا اړه د سوات ایکو ټوریزم نومې ټولنې چې ورته ماحول دور سیرګری هم وایي مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې د کرش پلانټون له وجې د سوات سیند ته لوی زیان روان دی.
دې سره نه صرف د سیند کې چې کم قدرتي بوټي دي دغه خرابېږي بلکې سونه زنده سرچې دي میان یا نور داسې د اوبو زنده سرچې دغه ټول خرابېږي. نو د دې په ماحول باندې ډېر زیات بد اثر کیږي. سیلاب په وخت کې دا کاڼي چې دي د اوبو منښتې د کم فصلونو چې دي د فصلونو پټي چې دغه لپاره بیا د دغه د وجې نه چې دغه کاڼي ته وويستې شي نو کومه شګه چې هغه په نیرونو کې نو نیرونه چیری هغه هم خرابیږي. نو په دې باندې د حکومت دغه کم بندیز چیرې دغه منګ حمایت کو.
د سوات ضلع انتظامی مرستیال مشر ایس ای شوزب عباس وای چې حکومت به هغه کرش پلانټونو والته د سین څخه کاڼي وستو اجازه ورکوي چې د ماحولیاتو نهرونو پټوار ټی ایم ای محکمو لخوا جاری کړی شوی هدایتو عمل کوي او حکومت نه باقاعده د سین کنستلو لایسنس اغستوي او د سین د پوهانو په ټاکل شوی ځایونو کې کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د تعداد زیاتوالي ته په کتو حکومت فیصله کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به په سکولونو کې د ماخام مهال دویم شفټ هم شروع کړل شي. په پاکستان کې د یونیسف په مرسته د روانې یوې پروژې د معلوماتو له مخه د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته په دې هیواد کې 15% ماشومانو شخصي سکولونه پرېښي دي. د صوبایي اسمبلی د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې د معلوماتو له مخه دا مهال په صوبه کې 3,00,000 زده کوونکي پر استکړو بوختی. له پیښور شانواز سرگزی رپورٹ لري.
د حکومت شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په څلور ډیر زر سکولونو کې 3,00,000 ماشومان سبق وای او ویل شوی په یو یو ماشوم د حکومت لخوا شاوخوا 23,000 روپۍ د یو کار خرڅ راځي. بل خو د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته چلیدونکي د یو داسې تنظیم چې د سکولونو نه بهر ماشومان سبق ته کینوي د معلوماتو تر مخه د 15% تر 20% پورې ماشومان یوازې د کرونا د وجې سرکاري سکولونو ته روان شوي دي. د جون په 14 د صوبایي اسمبلی د تعلیمي قائمه کمیټه غونډه شوي. د دغه غونډې وروسته میډیا ته د جاري شوي خبر تر مخه حکومت په را روان کال کې 1,00,000 سکولونو کې د زده کوونکو لپاره دویم شفټ لکه د ماښام سکول هم شروع کوي او دغه شمېره به لا زیاتولی شي. د یونیسف په مرسته چلیدونکي تنظیم مین سټریمینګ اوټ آف سکول چلډرن دپاره د محمد یو مشر جاوید علی مشاد ریډیو ته وویل محمد کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمیره د 1,00,000 زیاته ده.
په محمد کې سکولونو کې فیسیلیټیز او ماغه شانتي نشته دي. داغي د وجه نم ډیر ماشومان بار دي، بیا چایلډ لیبر دي، داغي نه علاوه نور تاسو پنځم سلورم پنځم سکول ته عمر ته چور رسیدي نو دا ماشومان زیاتر ډیپینډ دي تو یو خپل خپل تبوزي لیبر د پاره مختلف دغه پاره ډیر زیات ماشومان چې کوم دی هغه د کورونا په وجه باندې کله بار شو نو یو خود سکول دا سیستم اونډ ګډ ور شو. دلته چون کې آنلاین تا ماشوم دغه شو ساتلې انګیج ته چې 3G 4G دا سہولتونه خوشته دي نه دا غي د وجه نه ماشوم بس چې لاړو کوته نو بس لاړو ورک شو. هغه
په مومند کې د سکول نشمیره 1500 اتیا ده. خو په دې شمیر کې د سلو نه زیات سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شي. د تعلیم محکمه مومند پوینه چې تر د 500 پورې سکولونه لا هم وران پراته دي خو د ودانۍ کارونو لپاره حکومتي ادارو ته وینا کړې ده. په پرونی غونډه کې د یادې کمیټې غړي میر کلام وزیر هم موجود و. میر کلام وزیر د جون په 14 مشال رېډو ته وویل د په غونډه کې د ړنګو سکولونو ترڅنګ د قبایلي سیمو د سکولونو دننه د سہولتونو د کمی خبره هم کړې ده.
چې دا کم د دهشتګردین اوران شوی سکولونه دي د هغه د بیا رغونه په اولام خبره وشوه او سپیشل په دا خبره هم وشوه چې په خوانای د فټ ډایریکټریټ و د ایجوکیشن چې مطلب په خیبر پختونخوا دوی دا خبره کوله چې په مونږ ډیر زیات بوج دی کنه نو هغه مونږ دا تجویز ورکړه چې بیا هغه تاسو ول ختم کنو په کار دا و چې هغه په خپل ځای باندې کار کوله نو مونږ تجویز دا و چې په زونز وایس کې چې مونږ دا تقسیم کو کنه سبا بیا زمونږ ایجوکیشن او دا شاینا چې کم دي زمونږ دا به ټیک روانه.
د کمیټې په غونډه کې د ټولو صوبې د تعلیم معلومات شریک شوي چې تر مخې په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی هم شته دي او په خبر پاڼه کې لیکلي د استادانو په شمول د نارینه او زنانه تعلیمي افسران چې شمیر یې د 1,300 زیات دی د برتی کولو لپاره هم کار روان دی. د 2013 نه تر 2013 پورې 2,850 سکولونه منظور شوي چې 2,200 او 4,000 پکې پوره شوي او 1,500 سکولونو باندې کار روان دی. خو دې کې دا معلومات چې په قبایلي ضلعو کې به څومره استادان برتي کولی شي او یا به پکې څومره سکولونه جوړولی شي نشته دی. د سرکاري پرایمري سکول یک غونډ مشر استاد سید فرهاد حسین مشاد رډو ته وویل دوی ته له ټولو غټه ستونزه د بجلی او د اوبو ده او باید دغه ورته له ټولو اول هواره شي.
ګرمي ده نو موږ ته مین شیز د پکې د سولرایزیشن ضرورت دی او د اوبو ضرورت دی. موږ سره جی ټوټل تعداد 240 دی او کمره زه خو مونږ ته دیو کمره ضرورت شته خو اوس مونږ له د کمره لپاره پیسې راکړي خو مونږ سره مسله دا چې هغه پیسې ډېرې کمې دي په هغه باندې لکه انجینر وي چې په دې باندې دا کمره نه جوړیږي او درېمه خبره چې دا چې مونږ ته د ټیچرانو ضرورت دی.
خو د صوبای سیملې د غړي میر کلام وزیر پوینه چې په راتلونکي غونډه کې به دوی کوشش کوي چې د کمیټې له خوا ټاکل شوي ټیمونه د قبایلي ضلعو تعلیمي ادارو ته ولیږي او له هغه ځای کوټلي معلومات هم راغونډ کړي چې د زده کوونکو ضرورتونه څه څه دي او په ادارو کې نیمګړتیاوې څومره دي. شاهنواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي. خوستی فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه کېدای شي پرته له حضوري غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. بل خوا حکومتي چارواکي وایي انټرنیټ له لارې د مختلفو ولایتونو سره یو شمېر ګډې خپرونې پلان کړي چې د هیواد په کچه فرهنګیان به پکې په آنلاین ډول برخه واخلي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
شاعر او لیکوال فرید الله قربان ویل په دې وروستیو کې د کورونا او بالا کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لار دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي. موږ مخکیم دا تجربه کړې دي ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یالي نور خوالا رسانه یو کار واخستل شي ترسو آنلاین ډول علمی غونډه کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده د تا رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره مېلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو لرو ځایونو سره مېلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ وکړي دا باید په شرایطو پرې یا داسې اوبایي ناروغیو پورې منحصرې نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو تر څو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بالا کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورسخه مړه شوي دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه په خیره کې لن خبرونه او زلبیا د فرخند اسد نور. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د نوي مالی کال 2021-22 صوبایي بجټ وړاندې کړ. د بجټ ټول حجم 1,013 کروړ روپۍ دی. تیمور سلیم جګړه په خپلو خبرو کې وایي چې دا واري په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام کړی دی. نوموړي ویل دا د 1,013.3 کروړ روپۍ لومړی تاریخي بجټ دی. په دغو کې بندوبستي ضلعو لپاره 919 کروړ روپۍ او د قبایلي ضلعو لپاره 199.3 کروړ روپۍ مختص کړل شوي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 13 ساعتونو کې 1,03 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 9,04,000 ته رسېدلی دی. د جون تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 21,942 کسان مړه شوي دي او تر 8,07,83 بیرته رغېدلي دي. د کوټې څخه 6 کیلومتره لري ختیځ لور ته د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیره ورځ د ترهګرۍ ضد ځواک کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لخوا د وسلوالو خلاف عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډی د ویان له لوري په جاري شوي او بیان کې ویل شوي دي چې سی ټی ډی دغه عملیات یې اطلاع وروسته کړي. په دغه اړه کومې وسوالې ډلې لا هم سنې دي ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو وروسته سخت ژوبل شوی دی او د کوټې په یو ځای روغتون کې درملنه روانه ده. په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکرو لپاره رای اچول پیل شوی دي. خلک نن په داسې مهال خپل رای اچوي چې دغه هیواد ولس د امریکایي بندیزونو د حکومت د ناسم انتظام او د کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملي ها میر ساده فرخنده اسد او تکنیکی همکار ناتیدا د نپیو ځای اجازه واړو. د ځان خیال ساتي. د خدای پامن.